هغه تر ډیره هدف پورې عملي کړی.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
غنو دونکو ستړي مشه ده د وایس اف امریکا ډیو پروګرام واشنگتن ټو خبر د رحمان بونیری ما نن دې پروګرام کې موږ په سیاسي سماجی یا ټولنیز دور موضوعاتو خبرې نه کوو بلکې په یو خالصه یا سچا ادبي موضوع باندې خبرې کوو. د دې خالصه او سچا ادبي موضوع لپاره موږ د دوه پښتنو کرا کوي عالمانو او محققینو انتخاب کړی دی چې یو دې محترم سمیع الدین ارمان بل دې محترم حنیف خلیل تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی وایم. مننه ارمان صاحب. ګران اردوونکو ادب د یو ډیر پراخه اصطلاح ده ټکی دی او په دې کې بیا دوه غټ موضوعات چې دي پاره کې په دنیا کې په بلو بلو علاقو کې بل بلو ژبو کې تل کېږي. یو دی نثری ادب بل دی نظمی یا نظم ادب. د نثر بیا خپل اصناف یا صنفونه دي پای کې ناول افسانه او داسې نور د بل کې په توګه دمکو مشکلې چې خپل نکل کوي. دغه رنګ په نظم کې هم غټ پکې نظم دی په نظم کې دنه بیا مختلف مورا نظم آزاد نظم اوس پکې نثری نظم او داسې نور نظم نکل کوي چې بیا د پښتو چې کوم فقه یا روایت د پخوا راسي پای کې چاته تا کې ټپ ټپا او داسې نور سیمتون هم نکل کوي. ورستیو کې د سوشل میډیا لپاره د نوی نشي پښتو ادب یو طبقه یا یو ډله چې دا هغه د نثره قانون التزام تابعیت کوي خلق دې طرف ودی لیکل شي. په دې کې یو نوم د محترم الدین ارمان صاحب چې د محترم په نظم د دغه تحریک په حق کم شي د دې جوړو محترم الدین ارمان صاحب په دې باندې بحث په سوشل میډیا تاسو لیکونه د وینفا خلکو باسي تاسو په لیکو کړی دي نو د اوریدونکو په خاطر د دې پروګرام د منوالو په خاطر په مختصر تاسو په شروع کې ماته وایي چې نصرم څه شی دی.
ښا بونیری صاحب ډېره مننه ستاسو د آواز خو په اخره کې ماتېده هم خو بهرحال تاسو چې کوم تمهید کې خودو او د نصرم په حواله باندې مکمه خبره وکړه نو دا چې واچی د تحریک کوم خبره واغه دا چې واچی د نظم د ودې د پاره یو عمومي تور ملګرو شعوري کوشش شروع کړي وو چې په غزل کې کوم موجوده دور کې کومه ګورو یو خاص قسم جمود دی د شلو پنځوشتو شاعرانو د پنځوسو شاعرانو شاعري کومه په یو ځای باندې کیږي دو پاغې کې انتخاب یا پاغې کې امتیازات ډېر په ګرانه باندې معلومیږي. دا چې دا یو ډېر غټ اوږد بحث دی خو بهر حال زبدا وایما چې کوم یو یکسانیت دی یا یو ادبي جمود دی یا د نوې غوښتنې دي د دې تمامي ضرورتیاتو او لوازماتو په تحت باندې د بازي ملګرو دا خیال وو چې مونږه د نظم په حواله باندې یو شعوري کوشش وکړو چې په پښتو کې د نظم کما برخه ده هغه زیاته وده وکړي شي او په هغه کې د تیم او د کرافت په حواله باندې یعنی د ساخت او د هيئت او ماهیت په حواله باندې په هغه کې نو وختونه او د نوې دور چې کوم مباحث سی هغه ورکه ټول راشي. نو بیا په دې حواله باندې نظم عمومي تور یو موضوع جوړ شو د نظم خوځښت نوښتګر په نوم باندې ملګرو مختلف د رسنیو د لارې د مجلو ادبي د لارې خپل نظمونه ولیکل او د نظمونو د خپرولو یو شعوري کوشش یې هم شروع کړ. په دې کې د نثري نظم په حقلا چې په پښتو ادب کې کم بحث وو هغې ته خصوصي توجه داسې ورکړی شوه چې د دې نړواندې که آزاد نظم وو یا معرا نظم وو یا د نظم د پابند نظم نور کم قسمونه وو نو هغې باندې تر څه حده پورې په تنقیدي روایت کې کار شوی وو او څه کتابونه هم پرې چاپ شوي وو. خو د نثري نظم چې کومه خبره وه نو په هغې کې داسې مونږ سره په رسمي توګه باندې څلور پنځه نومونه داسې چې هغې په انفرادي توګه په دې یو صنف کې کار کړی وو خو د دې تنقیدي روایت چې وو هغه ډېر زیات کمزوری وو په هغې کې خبره کمه شوې وه په تنقیدي روایت کې. نو دې ته یو خصوصي توجه میلاو شوه په ړومبه کې د نثري نظم په نوم باندې په دې باندې مباحث شروع شو په دې کې تخلیقات شروع شو بیا دې ته ملګرو خصوصي توجه ورکاو د لر بر پښتون وطن تخلیقکارانو په دې کې خپلې تخلیقي او تنقیدي برخې شاملې کړي. په دې مجلو کې دا غي نظمونه راغله د سوشل میډیا په لار باندې راغله د دې په هیئت او ماهیت خبرې شروع شوې د دې د عالمي ادب سره او د اردو ادب سره په اشتراکاتو او افتراکاتو باندې خبره اتره شروع شوه. نو په دغه بنیاد باندې چې دې خپل رغونه د هیئت او ماهیت په حواله باندې د خپل ماضي نه بیلوله په دغه بنیاد باندې دې ته د نثرم نوم خوښ کړی شو او د نثري نظم یو دویم پړاو چې هغه د خپل هیئت او ماهیت په ساختي حواله باندې هم په فارمل فیچرز کې او دې سره سره په تھیمیټک فیچرز کې په مادي لحاظ سره هم د هغه نثري نظم نه چې کوم په پښتو کې اول چاپ شوی او د هغې نه جدا وو نو په دغه امتیاز په وجه باندې دې ته دغه نوم وټاکلې شو د هغې په حواله سره تخلیقي او تنقیدي لیکونه مخې ته راغلي چې دغه خبره لا تر اوس هم مخکې روانه ده او دوی تر ډېر حده ورکې کار شوی دی لا اوس هم ډېر وکیږي.
د دې راډیو ګرانو او محترمو اوریدونکو زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه ښاري بسونه او ټرینونه الوتکې سینما جوماتونه سرپټ بازارونه هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
ارمان صاحب اوږد وخت دی او زه په ذیلی سوالونه هم کوم او داسې پس منظر کې به تاریخي موضوعاتو باندې هم خبرې کوو. خو ما نمکه چې زه محترم حنیف خلیل صاحب ته تپوس کوم که مختصر د بیلګې په توګه تاسو د نثرم یا نثري نظم یو نمونه یادوي یا موږ ته وړاندې کولای شئ. خو دې نمکه چې تاسو داسې وکړئ که تاسو دواړو میلمنو محترمو کې د هر چا فون چې دی په سپیکر باندې وي او بندولی شئ نو زه لږ محسوسوم چې آواز د یو ملګري بیرته را روان دی.
آواز را تمبیږي ما ته هم دی آواز کې لږه
څو کې سپیکر د چخلاص ټلیفون کو بندول شي اوس دا ځکاري
ما خپل سپیکر مې بند کو نو اوس نارمل
اوس سم شو. اني خلیل صاحب اوس سم شو. ډیر تشکر ډیر تشکر. ارمان صاحب سر بلګي پتو کوم راته وړاندې کول شي د نسرم یو نمونه.
ها دا چې دا کوشش کوم چې تاسو ته د بلګي پتو غ باندې سټیز وایم خو دا چونکه تاسو مختصر وایي د مختصر او د ایجاز په حواله به اوس په دې کې اسیم خبره را روانه وي چې یو مختصر چیز وي او یو د مختصر نه علاوه یو ایجازي فیکٹر وي په دې افسانہ کی یا پدی نشرم کی جو کوشش کوم ته یو منټ را کی زه بتا سو ته یو ننګړې برخه وایې مده
پر سو پر تاسو رو باسه زب اوردونکو توریات کما ګران اوردونکو دا سه بحثونه اړمنه زل نه دی چې په مطبوعاتو کې کیږي یا په مجلسونو کې کیږي یا په غونډو کې کیږي د ادب په تاریخ کې ډېر ته پخواره سه په مختلفو وختونو کې د یو بل سره د صنف د موضوع او د فکری یا شعوري ادب په موضوعاتو باندې اختلافونه وخت وخت شي بده او د نړۍ په هان وای د کسنګ د په هان د ما سره د اتفاق کوي چې اختلاف یو فطري عمل دی خو اختلاف فطري عمل نه رستو چې کله مکالمه کیږي نو د دواړو طرفونو په لویان چې دي هغه مکالمه کې هغه ته ډیر سور کول کیږي زمونږ مقصد مرام هم دا دی چې په دې موضوع باندې د اوریدونکو یا ستاسو د ادب د طالب علمانو تنده سه د پوري د هغه وچ شي او هغه تنده چې دا هغه لمده شي تاسو په هغه باندې لګ پوه شئ نو ځکه موږ داسې کړي دي پخوا هم اختلافونه شوي دي په دنیا په هر ژبه کې په انګریزي کې هم شوي دي په عربي کې هم شوي دي په هندي اردو پښتو کې هم شوي دي لومنه ځل نه دی محترم ارمان صاحب کتا ست نظم میں پیدا کڑے وین رات وصول ولای
او د د یو نصرم دے دے اغي یو برخه دا
جی
زتا ست دا ویل غواړم دا داسې دی چې اواګونه ملامت یم تناسخ د ارواو روغ غواړم د عراف مزیګریا د برزخ سوی ماخامه انتظار نه وراوځي د جنت او دوزخ نوما نرد او سورګ هم لاس پنام دی د فنا فی الله مقام امر امر د امکان تو شوند خان دی اوازونه را یوزه شوما کی ډوب شو د تحلیل چینه کلام دی بپتسما غسل ولادت غسل جنابت او غسل تدفین ورته ولاړ دی په ځلتیا مخ نه پاکیږي رنگونه په زنګونو بدل شوی زه د ځان چرته لري د خپل روح لټون کې ورکیم یو بل ارتقا کی
واه 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 واه
په دې باس یو ټوټه ده کنه دا چې په دې کې ډېرې ټوټې دي خو تاسو ته ما یو داسې ټوټه وایلا چې هغه یو پوره معنا تر څه حد ورکول شي د دې نصرم نوم دی بدلون تکرار او ارتقا
په دې باس کو دې باندې به هم باس کو چې واقع غزل سینه دومره وړه ده چې هغه دومره غټ او ژور موضوعات چې دي هغه نشي ځایولې محترم حنیف خلیل صاحب په اکتوبر 19 باندې تاسو یو پوسټ ما په فیسبوک لیدلی وو د غزل مقدمه تاسو لیکلی وو پای کې تاسو لیکلی وو نه پوهیږم چې زمونږ ځنی جدت پسند زلمی پښتو کې د غزل مخالفت ولې کوي او د غزل په مخالفت کې د نوو صنفونو د رواج لارې لټوي آیا موږ پښتو کې په غزل د بحث او تبصری حق ادا کړو آیا موږ د خوشحال بابا او رحمان بابا د غزل د مقام تعین وکړې شو او نورې په ځای پرېږدو آیا موږ د حمید علی خان کامگار کاظم خان او داسې په شلګونو کلاسیکي شاعرانو د غزل فنی باریکیو ته ورسېدو آیا دا حقیقت نه دی چې موږ درې سوه کاله پس هم د شیدا د شعر په فنی تکنیک او فکری ژورتیا نه پوهیږو او داسې بیا د دې مختصر چکم تاسو لیکلی دی په اخر کې تاسو لیکلی دی چې د ګران شاهد قماش خبره موږ د یورپ په کباړی کوټونو سرماته وو چې هلته ردیشي موږ تنویشي د کباړ واسکټ کې ډیر چمک دمک ولري خو د پښتون صادر بیا هم صادر وي د روایتو امین بس دومره عرض دی چې د جدت په نوم هر څه کوي خو د روایت سپکاوی نه دی پکار غزل زموږ د روایتو امین دی باید چې خپل د غزل استادان درانه کړو استادان خو یو خوا که غزل کې جدت هم قتل غواړي نو کاروان ولولي شاه سعود وګوري ممتاز او رغزی را واخلي او داسې نور محترم حنیف خلیل صاحب تاسو د پوسټ خبرې خلکو کتلې وی ماته هم یو دوه درې برخې ویلې داسې تاثیر ما محسوسو د دې پوسټ نه غني چې تاسو هم د نصرم د تحریک نرسو د پوسټ کړي دا فکر کوي چې غني دا تحریک چې د غزل مخالفت کې جوړ دی او نصرم چې دی دا یو نوې سنبت ته استاد ته تحفظات دي مونږ پوه کای
ډیر مننه بولیری صاحب تاسو د دران ارمان سي په خبرو کې او څوري د چاوي د نصرم او د نظم د نوښتګر او د خوځښت او د تحریک ذکر چوکو دا ویل نو دا خبرو کې په دې غزل کې جمود وو او د هیته ماهیت دواړو په لحاظ باندې یو څو کسان دي یا یو څو قسم غزل دي. نو موږ ملګرو غور او فکر وکړو چې د جمود دا جمود مات کو او د دې نفرم په شکل کې دوی خپلې هڅې مخې ته راوستي. نو وړومبی خو زما د دغه پوسټ نه هم دغه تاثر ما ورکول غوښتل چې نوي صنفونه نوي اقدار نوي رجحانات چې دی دته خو هر کلی ویل په کار دي. خو دغه د غزل د جمود خبره سره زما اتفاق اوس هم نشته او مخکې نه. بله خبره دا ده چې زما دغه پوسټ لکه چا دا تاثر اخیستی چې زه د نصرم خلاف یم یا د نو سینفولو خلاف یم. نو دا زه وضاحت کوم چې دا څه نه ده. زه د هر نوی سیز په حق کې یم، هر کلی ورته وایم او د نوی والی او جدت نه بغیر نه خو زه ادب متحرک ګڼم، بلکې ټوله ټولنه او معاشره ولاړه وي چې جدت ته هر کلی نه ویل کېږي نو ارتقا په ځای ودرېږي او هر یو سیز د ارتقا نه محروم شي. نو هر نوی سیز ته هر کلی ویم، خو د هغې دپاره څه ادبي جواز یا چې هر قسم نوی سیز وي د هغې په خپل کانټیکسټ کې د هغې څه جسټیفیکیشن چې دی هغه ډېر ضروري دی. نو زما ته دغه پوسټ نه چې کوم تاثر اخیستی شوی دی، شاید چې هغې کې څه غلط فهم د خلکو په ذهن کې وي او هغه دا چې زه د نوو سیزونو خلاف یم، نو دا وضاحت مې ځکه ضروري ګڼل. اوس به راشو نصرم ته چې په نوو صنفونو کې نصرم هم یو نوی سیز دی. نو تاسو شولیا چې په خپلو خبرو کې وضاحت وکړو چې موږ سره اصناف دي، څه منظوم دي، څه منصور دي، څه نثري صنفونه دي، څه د نظم صنفونه دي. او نصرم چې دی نو په دې کې د نثر او نظم دواړو امتزاج دی او د هیئت او ماهیت په حواله د دې پوره وضاحتونه شوي دي. زه نن دا غواړم چې موږ سره کوم د صنفونو تعین کېږي که نه، نو موږ به فعلحال صرف په منظوم او اصنافو خبرو وکړو. نثر به پرېږدو، نثر کې خو ناول، ډرامه، افسانه، تکل او انشائیه او دا ټول سیزونه دي. فعلحال په هغې بحث نه کوو، موږ په منظوم او اصنافو چې خبره کوو نو په هغې کې یو شمېر داسې دي چې د هغې تعین په ماهیت کېږي، په هیئت نه کېږي، په شکل او جوړښت نه کېږي. لکه موږ چې حمد وایو، موږ چې نعت وایو، موږ چې قصیده وایو، موږ چې مرثیه وایو، نو د دې اصنافو تعین او جوړښت او تعین چې دی هغه په ماهیت شوی دی چې په دې کې دننه دي. سو یعنی حمد به هغه نظم وي چې د الله تعالی تعریف وي، هغه نظم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف وي، دغسې نور. او یو شمېر داسې صنفونه دي چې د هغې تعین په جوړښت کېږي، په هیئت کېږي. یعنې موږ سره چې د نظم کوم شکلونه دي، که هغه رباعي ده، که غزل دی، که مثلث دی، که مخمس دی، که مسدس دی، که نور زاړه قسمونه دي، که نوي دي، که معرا دی، که آزاد دی، د هغې تعین چې دی هغه په شکل دی، په جوړښت دی. اوس د دغو دواړو ترمنځ به موږ د نثرم فیصله کوو چې د دې تعین په ماهیت دی که په هیئت دی. او بیا که په هیئت او ماهیت موږ وضاحت وکړو، بیا به موږ ګورو چې دې دا نظم دی که نثر دی. اصل کې غلط فهمي دلته پیدا کېږي. که تاسو غواړئ چې زه خپل خبره جاری ساتم،
ضرور تاسو خپل بالکل دریز پورا بمونږ ته وګ نسو. موږ د ارمان سی بلومنی دریز ته پورا وګ نیولې مو، تاسو چې خل خپل پورا خبره پورا کوي بیا بل سوال کوم. مننه.
زه کوشش کوم چې مختصر کوم. ګورې د نظم بنیاد چې دی آهنګ ولاړ دی، هغه په ریدم ولاړ دی، په ترنم ولاړ دی. او زمونږ د نصرم ملګری کوشش کوي چې په نصرم کې هم په آهنګ او په عروض او په ریدم باندې خبرو کی، خو هغه د مصرو او د نظم د هیئت هغه عروضي نظام نه دی، نه کوي دی د ټکو او د جملو په هغه ریدم خبره کوي. نو داسې ټوله ژبه چې دی هغه په ریدم کې دا ټول د هر یو لفظ یو سټرس یو پاز موجود دی. خو موږ کله د سیز یا نصرم چې دی کله موږ د نظم یا نثر ته وړو، نو موږ بیا خصوصیات هم بیانو. مشکل دې پیدا کړی دی چې موږ په مشرقي شاعرۍ کې د مشرقي روایاتو مطابق دې ته د نصرم نوم کړی دی. یعنی نثر او نظم دواړه مشرقي توري دي، د عربۍ ټکي دي او دواړه د یو بل متضاد دي. د نظم مطلب دی منظوم کلام په ریدم کې په ضبط قانون او ضابطه کې راغلی کلام، او د نثر مطلب دی سکیټرډ ویشلې شیندلې خور ور خبرې اترې. نو چې کله په مشرقي روایت کې مونږ د نصرم پکې جوړو نو دوه متضاد څیزونه راوړو. بیا چې کله مونږ مغرب ته ځو او د پویم ان پروز خبره کوو یا د پروز پویټري خبره کوو، دغه ځای کې د نصرم چې زمونږ کوم ملګري دي د هغوی توجه زه دې ته راوړل غواړم چې دغه پویم ان پروز چې دی دا په یورپ کې یا په مغربي ادب کې پویم ان پروز چې دی د هغې مطلب دا نه دی چې نظم په نثر کې، دا هغې مطلب دی شاعري په نثر کې. په شاعرۍ او په نثر کې به فرق ډېر ضروري چې په هغې خلک پوه شي. تاسو ته پته ده چې دا پویم ټکی چې دی دا اصل کې د فرینچ ژبې نه راغلی دی. په فرینچ کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پویم دی، پویم نه انګریزۍ ته راغلی دی پویم، او په انګریزۍ کې یا په مغربي ادب کې د ټولې شاعرۍ دپاره لفظ پویم دی. په مغربي ادب کې مشرقي صنفونه نشته، هلته رباعي او چاربیت او نیمکۍ او بدل او ټپه او غزل او دا څیزونه نشته، هغلته ټوله شاعري پویم دی. نو هغې چې ټوله شاعري پویم دی او پویم ان پروز یادوي، مطلب یې دا دی چې شاعري په نثر کې. نو زه د دې په حق کې یم چې په نثر کې شاعري کېدی شي، خو په نثر کې نظمیت نشي کېدی، په نثر کې نظم نشي کېدی. نو دا منصور شعر یا نثري شعر یا په نثر کې شاعري دغه څه نوم پکار دی جی.
پروگرام پختانه محققین او عالمان ڈاکٹر حنیف خلیل او محترم سمیع الدین ارمان صاحب د پښتو ادب په نوی صنفونو په ځانګړې توګه په نثرم یا نثري نظم باندې باز کوو. تاسو دا پروگرام اوري زما لپاره دواړو محترم ملمنو دا پروگرام چې څومره زه فکر کوم آسان دی د سوال کولو په بنیاد باندې، ځکه تاسو دواړه ډېر غټ عالمان او د یو سوال نه بل جوړې دي شي ډېر آسان دی، په دغه شان ګران هم دی په یو لحاظ سره چې دا یو عالمانه موجود نو زه ډېر محتاط یم په خپلو سوالونو کې. خو حنیف خلیل صاحب د دې مخکې چې زه سمیع الدین ارمان صاحب ته لاړ شم او هغه ځواب ووایي، تاسو لږ مختصر که وضاحت وکړئ. تاسو وایي چې د غزل انجماد یا د موضوع منجمد کېدل چې دي دا تاسو نه منئ، دې سره اتفاق نه کوئ، لږ وضاحت وکړئ ولې غزل ولې تاسو فکر کوئ چې د نظم هم یا د بل یو صنف امرا په یو مصر کې یو شعر کې یو مضمون بیانولی شي؟
ګورې صاحب، یو خو غزل د خپل لغوي معنی نه ډېر پخوا راوته دی چې د خصو سره خبرې کول یا د حسن او جمال او د ښایست خبرې کول، یو مخصوص کیفیت چې هغه د غصې او د سپي د غزل القلب د اصطلاح نه راخیستل شوی دی. دغه معنی خو غزل ډېر پخوا وسیع کړي دي او پریښي دي. اوس په غزل کې زمونږ معیشت شته دی، سیاست شته دی، نفسیات شته دی، جمالیات شته دی، کرنٹ افیئر شته دی، په هغې کې طب شته دی، په هغې کې د دنیا ټول علوم شته دی، او د غزل پوره نزاکت سره د غزل په ژبه کې دا ټول چیزونه بیانېږي او بیان شوي دي. نو د جمود خو زه ځکه په حق کې نه یم. بل چې ما د کوم د نوو شاعرانو ذکر کړی دی، د شاه سعود او د ځینې نورو ملګرو، د شاروان صاحب، تاسو وګورئ چې هغوی په غزل کې د کوم علوم او فنونو چې کوم اړخ راخلي، د دنیا کومه مسله راخلي، هغه د غزل په ژبه کې بیانېږي شي او بیانېږي هم. بیا زما اشاره دې ته وه چې د غزل په دوو مصرو کې څومره لوی مفهوم بیانېږي شي، هغه د نظم په ډېرو شکلونو کې نه شي بیانېږي. زه د مثال لپاره تاسو ته یو شعر د کاظم خان شهدا ویم چې هغه درې سوه کاله پخوانی د غزل شعر دی، او نن یې تاسو غور وکړئ چې په هغه کې څه قسمه مفهوم بیان شوی دی. یعنی آسان شعر د شهدا دا دی چې شګفته کړه لکه لمر جدید هر چا ته، چې پتل دي سیاپوش تمام جهان شي. اوس دی چې انسان ته د اخلاقو درس ورکوي چې خپله ټنډه داسې روښانه کړه لکه نور، او نور چې پروځي نو ټول کائنات تور شي، شپه شي، نو ته هم چې کله مړ شي یا وفات شي، نو ستا په غم کې هم خلک تور لباس د غم واغوندي چې یو د نور غونډه سره پریوتو.
ګوې تاسو
دا خبرې مونږ په نظم کې نشو کولای.
ګوې تاسو فکر کوئ چې غزل په یو شعر کې دومره غټه موضوع چې دا د هغه ویل امکان لري، علمي استعداد غواړي او پوهه غواړي، نو امکان لري. هم دا شاندې سمې دي درما سبز تاسو طرف تر اعظم کده حنیف خلیل سے په بیان کې تاسو کمزې فکر کوئ چې خپل جواب وې نو ضرور هغه تبا مونږه مقدر کوو هغه وې. خو زه دې سره سره یو سوال هم تاسو نه کوم، لکه څنګه تاسو په خپل ابتدایي کلماتو کې د انجماد یا د محدودیت ذکر کړي وو، نو څنګه چې حنیف خلیل سے مثال درک داسې مثالونه ما هم لوستي دي. مثال په توګه کومنګ د پښتو د جدید نېشنلیزم په شاعرۍ کې بانی خوشحال خان خټک ګورو، نو د هغه دا شعر چې درس پښتون تر قندهار تر ټکا سره یو د ننګ پکار پټه وشکار د نېشنلیزم بیلګه ده. او کومنګ د تخیل او وجدان خبرو کونو دا شعر چې مثال په توګه په بل ځای مې پرزو نه دی ارغما ته زما د زړه د مات کو دی رهانې، دا خو ډېر اعلی اشعار دي او پوره پوره مضامین دي په یو شعر کې ویل شوي دي. او کدا سي د هغه بیا د ترخګری او رخنګری په موضوعاتو شعرونه دي، کدا نفسیاتو جنسیاتو په موضوعاتو شعرونه دي، نو په یو شعر کې پوره مضامین ویل دي. یا په ورستیو کې لکه څنګه کاروان ذکر کو حنیف خلیل، نو دغه دا شعر د بیلګې په توګه چې مرغان دی راشي زمونږ لپو کې د ځالې وکړي، غر منختر نه لري او ونې مو چنار نه لري، که ما دا شعر غلط نه ویلې سمیدو در ما سه تاسو فکر نه کوئ دا هغه ماډرن یا جدید او پخوانی شعرانو کې دومره توان و چې هغه په یو شعر کې د پوره نظم نه هم زیات ژور بیان کولی شو، دغه تشریحات ته اړتیا ده. او د دې جواب سره سره د حنیف خلیل صاحب دغه بیان ته تاسو خپل جواب وایئ.
خاص سم ده، یو خو ډیر اصولی خبره بدل ته وکما چې دا تاسو کوم مثالونه ورک د شعر او شاعر د شاعرانو د غزلونو او ډاکټر صاحب کوم یې بیل کې وړاندې کی، زه دلته یو اصولی خبره کوم چې هغه دا د چمونګه د یو سینف د بل سینف سره کوم تقابل کوو د هغه په بنیاد باندې تعین قدر کوو د بنیادی طور رساري وی نه ده. لکه زه دا وایم چې دیم دا منی ډاکټر صاحب ته دا وی چیر نصری شعر چې کوم دی کنه، نو په نصر کې یا شعر چې دی ورته اشاره وکړه دا مخ کې څنګه لیکلی شوی او په نصرم کې څنګه لیکلی کیږي، کدا تقابل کیږي او د دې په بنیاد باندې څه نتیجه خیز بحث مخې ته راځي، نو هغه به ډیر ټیک وي. لکه دا بالکل مونږ داسې
کوو ډاکټر سمیودین صاحب، تاسو هم خپل ابتداء د تقابلی جایزې نه کړی و لکه د غزل؟
بالکل زه دا راځم، آی غاغي خبرې ته راځم بنیر صاحب، آی خبرې ته بالکل راځم. هغه د دې اشتراک په بنیاد باندې وا چې د دې معنونی یو دی، لکه څنګه چې د افسانه او د ناول معنون یو دی او هغه کې د هغه باوجود د هغه سنفي دغه جدا جدا وی صفات جدا جدا وی، نو اصولی طور لکه دا زه یو دغه سوچ کوم رائے لرم چې تقابلی حوالے سره د عنواناتو د اشتراک په بنیاد باندې خبره کیږي، نو لکه هغه به دغه رنګي روایت خو خون کی یا هغه په چې کوم ټولګي دی یا طبقه دی هغه خپل خپل مزاج مطابق هغه چیز هغه طرف ترکاږي، نو زه ځکه دا وایم چې را دغه تقابل دی د عنواناتو او د عنواناتو مطابق وشي. لکه تاسو چې دا کم سیزونه کم شعرونه ولوسته زبد نصرم نه داسې سیزونه وایم چې لکه مطلب دا دی تاسو خپل داغي اعتراف کوي او منې چیرې واکي دا په موضوع یا په کرافت او په تیم حواله سره داسې ده، نو مونږ به یو نتیجه خیز بحث نه رسو بلکې زموږ نتیجه به دا راوځي چې دلته هم یو خپل امتیازات شته او هلته هم خپل امتیازات شته. لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل چې زه مخالفت نه کوم خو زما دا یو رائے ده، نو دا بنیادی خبره چې کوم ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه هغه دا ده چې را د یو صنف چې کوم شناخت دی هغه به په کومو بنیادونو باندې کیږي. دوی ورته ډېر ښه اشاره وکړه خو ای کې دوی تقسیم وکړو چې یاره یو د ماهیت په لحاظ باندې چې هغې ته مونږ تیماتیک فیچرز وایو او یو د ظاهر یا د هغې د کرافت چې فارمل کوم فیچرز دي په هغه بنیاد باندې دی. زه دا ویل غواړم چې په پښتو کې د نظم د تحریک نه بعد د خوځښت نه وختګر نه بعد نصرم چې د کله نه لیکلی شوی دی تر اوسه پورې او تقریبا د دې خو زیات نه زیات دغه دوه کاله وکیږي او هغه کې یو کتاب پبلش دی یو نمبر پبلش دی او شل پنځه مضامین به ټول شعر وي دغه د دوه درېو کلونو سفر دی راغی. خو په دنیا کې د پروز پوئټری او د پوئم ان پروز ډاکټر صاحب خبره بالکل ټیک ده، خو په صنفي حواله باندې په دې کې به هر حال فرق شته دی چې پوئم ان پروز څه شی دی او پروز پوئټری څه شی ده. اصل کې داسې کار شوی و چې دا په فرانس کې د نصرم چې کوم دی پوئم ان پروز یعنی د نظم په شکل کې شاعری کول. هغه زین د صنف د خپل د صنفي شناخت سره چې کله انګریزي دنیا ته راورسېد نو دوی سره د مخکې نه پروز پوئټری و نو دوی د هغې حیثیت نه قبلو او دا یو لسانی تعصب و بنیادی طور باندې. لکه څنګه چې اوس مونږ وایو چې په امریکن لیټریچر کې چې کوم مینیمالیزم دی واړه نظمونه دي مونږ سره د پخوانه په سنسکرت کې یا په هندي روایت کې اوشلوکونه دي یا ټپه ده نو دا هغې ورکړه نه ده دا زمونږ ورکړه ده یا دا زمونږ سره په خپل شکل کې دلته موجود دی. دغه رنګي نو دا د فرانس دغه پس منظر چې کوم دی د هغې یوه وړوکې شانتې غلط فهمي یا لسانی تعصب دا په انګریزي دنیا کې پیدا کو په یورپ کې خصوصا. په امریکا کې چې کله دا هغه ځای ته تلو نو دې کې یو بل اختلاف راغلو. په عالمی ادب کې یو صرف آسٹریلین لٹریچر کې او یو په رشین لٹریچر کې دې دوو جبو او د دې لیکوالانو دا د خپل صنفي شناخت او د لاسلیک سره قبول کړی دی او د دین علاوه چې دا کم کم ځای ته تللی دی نو الته خلک د خپلو ژبو سره د دې هغه کوریلیشن جوړولو باندې تعلق جوړولو باندې په مختلف نظرونو سره رامخته شوي دي. لکه دې مثال به زه تاسو ته دا ووایم چې نوې شاعري چې کله مونږ د نظم سره تړو یا د مینیمالیزم سره تړو نو ډېر خلک دا وایي چې یاره په پښتو باندې دا د اردو اثر دی. خو زما رایه دا ده چې یاره دلته کې چې د ټپې کم شکل دی ټپه مونږ د نظم په ساحه کې شمارو نو دلته کې بیا د نوې شاعرۍ صورت ګری چې کومه جوړېږي یا تعینې قدر چې کم کېږي هغه ډېر جدا راځي. بهرحال زه خپله خبره داسې راټولوم چې د نثرم یا د پوئم ان پروز چې کومه خبره ده دا چې کله کېږي ډاکټر سپټیک وایي چې شعر ته ویلې کېږي خو صنفي شناخت حوالې سره دا بالکل کلیئر ده چې نثري شاعري جدا شیز دی نثرم چې کوم دی دا جدا شیز دی او د هغې دپاره د تمامې دنیا د عالمی ادب د یو این او چې کوم غټې غټې ژبې دي د هغې ټولو د نثرم د شناخت دپاره د تیماتیک فیچرز یعنې د ماهیت چې کوم عناصر دي او د فارمل فیچر چې کوم عناصر دي بنیري سیب دا په ګوته شمارل تاسو ته غواړم دا اته فیچرز دي او د دې اته فیچرز په بنیاد باندې اغوی د نثرم امتیاز د نثرم ځان له شناخت د دې د پروز پوئټری نه بدلون هغه شماري. دا چې کوم دی په دې کې یو ړومبی سیس چې کوم دی هغه فلیکسیبل فارم اینڈ سټرکچر دی چې کوم ته مونږه به هیئتي وایو په اسانو ټکو کې مونږ دا وایو چې د دې هیئت چې کوم دی دا د خپل ماهیت نه روزي یا نظم د ځان سره خپل هیئت په خپل روړي. خبرې په ډېرې کې دي چې خو یو نقطه یې دا ده دویم بریویټی د دې فیچر دی چې په دې کې به ایجاز وي لکه په افسانچه کې اختصار وي په بریویټی کې ایجاز وي ډاکټر صاحب په دې پوهیږي تاسو پرې پوهیږي چې دا څه سیز دی. بل دریم فیچر چې کوم دی نو هغه اپوزیشن باینری ریلیشن او ډوالیټی ثانویت هغه راوړی دی. بل چې کوم دی اونټالوجی ده وجودیات دي چې هغه په دې نثرم کې په مختلفو شکلونو باندې راځي. وجودیاتو کې مونږه مابعد طبیعتي عناصر نیچر فطرت او ریئلیټی حقیقت او د حقیقت حقیقت ذکر کوو دا په تیماتیک فیچرز کې چې کوم دی نو دا راځي. اوس د تمامې دنیا ادب چې مونږ شمارو هغې کې به دا فیچرز ګورو چې یاره دا اته واڼه پوره کېږي که نه پوره کېږي یا څونه وخت کې دا پوره شوي دي او څه دي څه نه دي. یو ریپیټیشن دی په دې کې لکه مثال په تور رسم رسم رسامي ده دا څلور پنځه ټکي دي یو سطر دی خو د دې نه لس اته قسمه میننګ راوځي دا په تکرار په حواله باندې دا چې بیا د نظم برخه کېږي نو هغې د دې یو خپل د نثرم دپاره چې کوم سټینډرډ جوړېږي په هغې کې د دې یو ځای دی. بل بین المتونیت دی انټر ټیکسچوالټي چې څه ته وایي. ورپسې سیکنډ لاسټ نقطه چې ده نو هغه ډیسفیګرینګ پوئټیک لینګویج یعنې د عروضو مکمل انحراف وي دا عروضو هیڅ قسمه پابندي بنه وي او اخره کې چې کوم دی هغه میمیکری ده. دا اته فیچرز دي چې دې کې څه تیماتیک دي څه فارمل دي پختو کې چې کوم نثري نظم لیکل شوی دی او هغه کې بنیادی صدا صدا چې دوا یا درې مجموعه چې د فضل محمود روحان صاحب کوم دین او هغه په خپل کتاب باندې ورته صرف دومره لیکلي دي چې دا نثري نظمونه دي. هاشم بابر صاحب چې کوم دوه کتاب دی سره چاپ دي نو هغه هیڅ نه دي لیکلي، د صنف تایی نه د سره نه دی کړی. دغه رنګه نور نظمونه که انفرادي کوم چاپ دي نو هغه کې هم د دې په صنفي شناخت په حواله باندې خبره نشته ده. اوس د پښتو چې کوم د نثرم د نوم نه پس کوم نظمونه لیکلي شوي دي نو هغه زما د مطالعې مطابق هغه کې تھیمیټیکل دا ډیسټینګویش فیچر او دا فارمل چې په هغه باندې د بهرنو ژبو نثرم معتبر کیږي او خپل شناخت ځان لمومي د پروس پوئټری نه علاوه پوئم ان پروس په شکل کې، نو هغه مطلب دا دی چې په پښتو کې دا ټول پوره کیږي. د دې تھیوري او پریکټس دواړه زما په مضامینو کې شته دی، نو ځکه مونږ دې ته دا جدا نوم چې کوم دی هغه ورکړی دی. بل یو خبره ده چې ډاکټر صاحب دا وایي چې یاره نظم چې کوم دی د هغه یو ځان له حصه ده، ځان له خپل اصول دي، او نثر چې کوم دی هغه ځان له خپل اصول دي. دا خبره په یو حواله باندې بالکل ټیک ده چې دا غي خپل خپل تخلیقات دي، خپل خپل دغه دي اصول دي او سمفونه دي. خدا سدا چې دی دا څنګه نثر هم کی دي شو څنګه نظم هم کی دي شنو دي علمی اوم ډیر زیات دلایل دي. خو دې اوریدونکو د خپل بحث ډیر زیات دي اسانتیا د فرض ده وایم چې دا د نظم د دې د نظمیت دغه څه شی دی، دلیل څه شی دی کنه؟ شاعری خود په دې خو زمونږ اتفاق دی
سمدا
ډاکټر صاحب، اختلاف په دې باندې دی چې یاره دا نظم نه دی. نو نظم دا داسې دی چې یو خدا د نظم په نیت باندې لیکلی کیږي، بل دا په پیراګراف پیټرن کې نه لیکلی کیږي، بلکې دا د فری ورس یا څه چې مونږ آزاد نظم وایو. نو د دې د لومبني لوک چې کوم دی یا په پاڼه د دې کوم پریزنټیشن دی یا د دې کوم ظاهري شکل دی، یعنی زه د دې د هیئت ته د هغه هیئت نه وایم چې کوم د عروج په بنیاد باندې کیږي، بلکې د دې د لومبني ښکارا چې دا د نظم په نیت لیکلی کیږي او د آزاد نظم په پیټرن کې لیکلی کیږي، په اصول نه صرف د هغه په پیټرن کې لیکلی کیږي. نو په دې بنیاد باندې دې ته مونږه د نظم هغه دلیل راوړو. او نثر چې کوم ورکی راځي نو هغه په دې بنیاد راځي چې د نظم څومره دغه دي اصناف دي، نو په هغه کې بنیري صاحب مصروي دلته کې مصره نه وي، دلته کې جمله یا سطر. نو په دې بنیاد باندې یعنی په دې کې د نظم عنصرم شامل شو او د نثر عنصرم شامل شو، تر څو پورې چې د نظم لفظي معنی ډاکټر صاحب وکا او د نثر لفظي معنی وکاو، په هغه بنیاد دې ویل چې یاره دا رایوځي کیدی نشي. نو زه دا وایم چې که دغه لفظي معنی په ځای باندې مونږ اصطلاحي معنی واخلو نو بیا به دا متضاد ثابت نشي، او بیا د دې مجموعه چې کوم ده یا د دې په مشترک بنیاد باندې یو دریم سنتیسیس چې کوم دی هغه به مخکې ته په اسانه باندې راځي.
سمه ده.
دا د وی او ای دیوا پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
حنیف خلیل صاحب، زه غواړم چې تاسو د محترم ارمان صاحب چې کوم دلایل دي دا غي جواب ورکړئ. خو تاسو چې کوم خپل ابتدایي کلمات ویلو په کې دوه نکته زه غواړم دا غي وضاحت تاسو وکړئ. د دینه مخکې چې تاسو د ارمان ارمان صاحب د مکالمې جواب ورکړئ، یو تاسو دا ویلو چې آیا ګریمنګ تر اوسه پورې د غزل یا د غزل گو د مقام تعین کړی دی چې مونږ نوی صنفونه لټوو او مثالونه مو د هغې ورکړي وو. دا کچري دا زما سوال دی، کچري داسې نه دي شوي چې د غزل د غزلګو د مقام تعین نه دی شوی، او د حمید او د شیدا او د حمزه او د بل محترم باندې جوړې سیلنې نه دي شوی. نو آیا غنی تاسو دا فکر کوئ چې د هغې نه مخکې د دې دور که تقاضې څوک محسوسې نو هغو باندې دا پابندي ده چې غنی هغه بنه کوي؟ یو سوال دا دی. دې سره سره زه بل سوال دا کوم چې کچری اجمل خټک او غنی خان د خپل خوښې مطابق نظمونو انتخاب نه کړی، نو آیا هغه بیا هم دومره غټ شاعران وو چې غزلې لیکلې څومره چې اوس د نظم پوجا غټ شاعران دي؟ لکه مثال په توګه د غنی خان دا نظم زما ته رایدېږي چې دا مونږ ولې پیدا شو، تقاضا د ژوندون څه ده؟ زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کړم. هر څوک اوتی بوتی وایي، صدرو او رښتیا وایي، یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی چې څوک ښه کړي هغه ښه دي، چې څوک بد کړي هغه بد دي. ما ویل ښه ده منم، خو زما بلا عقیده ده که سجده د ژوند مقصد دی نو لعنت په داسې ژوند شه. دا خو صرف تجارت شو، دا لا څنګه محبت شو؟ سجده نشوه، مزدوری شوه، یا را دا خو بازاری شوه، یا زما ضمیر کافر دی، یا دا خلک لیونی دي. زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي. آیا دا نظم په یو شعر کې لیکل امکان لري؟ او زما چې کوم دوه سوالونه دي، داغې نه وروسته بیا تاسو د سمیدین ارمان صاحب جواب طرف ته راشي.
خوشحال رحمان کاظم خان د غزل د جائزې حق نوی ادا کړي نو آیا نوی اصناف دې نه راځي؟ دا ډېر بنیادی سوال دی او زه بالکل دا ویل نه غواړم. دا ضروري نه ده چې موږ به اول خپل کلاسیکي روایت او غزل تکمیل ته رسوو نو بیا به نو فیزونو ته راځو، دا هرگز مطلب نه دی. زما دغه خبرې مطلب دا و چې موږ دې د نو صنفونو جواز د زړو صنفونو د جمود په جواز کې ونه لټو. موږ وایو چې غزل د جمود ښکار دی ځکه موږ نوي اصناف راوړو، دا خبره صحیح نه ده. ځکه چې که غزل د جمود ښکار وي پکار دی چې موږ خپل غزل راسپردلی خو وي، موږ د خپل غزل خصوصیات خوبه د هغې خوندونه د هغې نزاکتونه د هغې تکنیک په 400 کاله کې موږ پاغې پوهېده شو او موږ وایو چې د جمود ښکار دی یا ځکه د نو صنفونو ضرورت دی. دا رایې صحیح ماته دا ګوره دا ټولنه چې ده کنه دا ولاړه نه وي جامده نه وي. که موږ د زړو اقدارو حق نه وي ادا کړی نوې خبرې به راځي، خو دا ویل نه دي پکار چې جدت مونگا دا روایت پا جمود کیو لٹو، اصل مقصد میں داو. اوز برا سی دی خبری تا چی آغا زمان دا زور بیان کی کمی نکتی مانا پاتی و بیاور سر دا ارمان سی زمین خبری و مراغلی پاہیم خبر اکوم، خو آغا زری خبری خو زمان پا خیال چی واضح ہے سی چی مونگا
دی خوی شو. حلیق سیب آغای تا لار شیخ ہوئی، ما یو دی سوال کیو دا مثال دا بلگی پتو گا دا اجمل خټک او د غنی خان حواله ورکړی، په هغه لګ رڼا واچوي تاسو دا غیته څنګه ګورئ؟ بیا مخکې لاړ شئ.
دا اجمل خټک او د غنی خان په تاسو د نظم حواله ورکړه کنه؟
او جی، ما ویل کدی غزل لیکلې د غټ شاعرانو وې سازو پنځ.
جی جی بالکل ګور دا سنوي بولیری صاحب، دا شاعری چې دا په منصوبه باندې لیکيږي او زما د نثرم په لیکونکو باندې یو وړوکی شان اعتراض دا هم دی چې دی نصرم د باقاعده منصوبې مطابق کیږي. څومره چې تخلیق وي کنه، تخلیق فلوینټلی سپونټینیسلی، تخلیق تا باندې په خپل راځي او تا نه ځان هغه وصولی او بیا یو شکل اختیاري.
ډاکټر صاحب دې سره لږ په منځ کې اختلاف کوم. زه چې کوم دلته په تیرو څو کالونو په امریکا کې ما کالج هم وي، یونیورسٹی مې هم وي، او لٹریچر مې هم لږ ډېر د خلکو سره بحثونه وکړل. دوی خو باقاعده لیک ته منصوبه جوړوي، یو آؤٹ لائن جوړوي، یو تھیم راخلی، ٹاپک راخلی، پاگے باندھ لیا داغے نرستو داغے جائزہ خلی سڑن ابیا لکھ گئی دا سے دل تو خدا سے ماں محسوس کری دی، یعنی باقاعدہ منصوبہ بندی سر لکھ کی گی او اگر لکھ چھ منصوبہ بندی سر روشی اگر زیاد پیاوڑے گنل کی گی نسبتاً.
نو نو زمان دا مقصد نو زمان مقصد دا ہے چی دانچی اول نو جوری گی اول مونگا سانچی جوڑی کو بیا داغی دا پارا مونگا مواد رکھے دا کو زمان دا مقصد دے چھے شاعری شوی دا او بیا نمون اور کرے شوی دی دا کم قسم نظم دے دا کم قسم سیز دے دا غزل دے دا کم سیز دے نو اجمل خټک یا غنی خان چې د نظم شاعران دي دغه نور لوی شاعران دي ردی په منصوبه بندی باندې غزل نشو لیکلې. دا د انسان د تخلیقي جوهر خبره ده، د هغه د مزاج خبره ده، او هغه باندې کوم چیز وارد کیږي په کومه ډانچه کې هغه هغه نه وسولیږي فلسفی خبر آسانی در کئی دا غزل مشکل دا ردیف کافی نه ده. په غزل کې به ته ټکنیک هم ساتي، تلازمه به ساتي، په هغې کې به ثنایی بدایي ساتي، په هغې کې به نسبتونه ساتي، نو الله به ښه غزل لیکلی کېږي که نه. نو او بیا په دوو مصرو کې چې تا یو خیال بیان کړو نو بیا په نورو دوو مصرو کې هغه نه شي کېدی. نو د فکر شاعر دپاره د نظم هیت زیات سوټ کوي، او چې کوم د تخیل شاعر دی د تخیل او د تفکر دا فرق هم لږ وخت غواړي چې زه تاسو ته ووایم. خو بہرحال کم چې د خیال او پرواز او د رفت شاعر دی هغه له غزل زیات مناسب دی. کم چې د تفکر او د تفلسف شاعر دی او هغه ډیر ډیپ او جوور خیال لري یا جوور فکر لري هغه لپاره نظم زیات مناسب دی. خو دا تاسو ذهن کې ساتئ چې غنی خان، اجمل خټک یا مراد شینواری یا د نظم بل لوی شاعر دا نشي بولی چې هغه خپل خیالات په غزل کې پیش کړي. دا هغه څنګه فکر دی هغه ته به ورسره ډانچه راځي. صدقه خیالات مسلسل وی، فلسفیانه وی، جوور وی، تفکر وی، تفلسف وی، نو هغه د نظم شکل اختیاری. صدقه په خیالاتو کې ټکنیک وی، تخیلی رفت وی، پرواز وی، اگزاجریشن وی، مبالغه وی، هغه د غزل چوکاټ اختیاری. دا په منصوبه باندې نشي کېدلی. نو اوس به زه بیا راشم خپلې زړې خبرې ته چې موږ په دې خو کلیر شو چې شاعري چې دی هغه په نثر کې کېدلی شي. دې لپاره زموږ ځین کې یو مثال و چې هغه مثال زه تاسو ته ووایم بیا د ارمان سي په دغه خبره لاندې تفسیر وکړم. ګورې چې موږ چې د کوم سیستم نظم وایو او وایو او کوم سیستم نثر وایو زه د یو بل متضاد ګڼم، هغه په دې بنیاد ګڼم چې اوس زه تاسو ته د نثر یو ټوټه وایم خو هغه اصل کې شاعري ده، او بیا زه تاسو ته نظم وایم چې هغه په اصل کې شاعري نه ده. یعنې د نثر ټوټه زه د امیر خلیل سره یو افسانه راخلم چې د هغې عنوان دی دیوه مړه شوه. بالخانی تبوزی وغیرہ جملی رسی کی پدا کا حاقلا زما دا فکر ڈیوالا نو بالا چې دا بالخانی ڈیوا مڑسوا اور پھر ڈیوا مڑسوا افسانہ ختم کی. اس دے دو جملوں کے زما موقف دار چې دې کې شاعری شتا پدې کې د ټکو د دې د دې تناسب او د انداز وګوري چې په دغه عقل زما د فکر دی ولا نه وروخانه چې د بالخانی دیو مرافه دا نثر دی. پدې کې نه ردیف او کافیه شته، نه ترنم شته، هیڅ نشته په دا شاعری ده. او که زه تاسو د نظم نمونه وایم د عام فرض کا نظم کې خلک وایي چې د لرګي کټوي کې هیڅ کله پخېږي نه پخېږي د لرګي کټوي کې هیڅ اس دا پورا نظم دے نظم دے پدے کے پورا لوازمات پورے دی خودے کے شاعری نشتا لو پدے تو دل پکار دی چی پروز ان پوئٹری ان پروز چے دے اگا تا شے دے او پروز پوئٹری تا شے دا بالکل دا دوارا کسی دا جواز لری او دا پا فرانس کے پا یورپ کے دا موجود دی دا فرق سرم موجود دی یعنی پروز پوئٹری بیل شے دے او پوئٹری ان پروز بیل شے دے خود دا دوارا جواز لری دا نظم چے دے نظم کې به ټول لوازمات د نظم پورې کو شاعری به پکې نه شعریت یو بل شی
نه دا دا خبر لګ تاسو دا فکر نه کوي چې غني ډیر زیات یو ډیر اګریسیو سټیټمنټ دی یو ډیر زیات تون بیان دی چې په نظم کې بشاعری نه وي.
زه بالکل زما دا رائے ده زه په دې باندې خبرې ته تیار یم. دا زه ثابتولی شم چې صرف منظوم کېدل شاعري نه ده، یعنی یو څه کې بهر وزن ردیف کافیه را وستل چې دا شاعری نه ده، دا بالکل شاعری نه ونه.
بالکل دا خو خبره معتبره ده، دا خو بنیری سیب ټیک وی دی باندې، خو زما خیال دی اختلاف نشته، یک دونی دونی دو دونی چار دا نظم دی خو شاعری نه ده.
جواز دپاره غزل خصوصیات هم بیان کړ، او دا پکار هم دی د نثرم لیکون کی یا د هر صنف لیکون کی پکار ده چې کلیئر وي او په خپله پې باندې پوه وي او بل پہ پوهولی هم شي. خو دوی چې کوم دغه بنیادی نقطې بیان دي که نه، دغه کې یو خو زیاتې تیمیټیک دي. تیمیټیک نه مطلب دا دی چې د ماهیت سره تعلق لري، د مفهوم او د فکر سره تعلق لري. کم پکې داسې دي چې هغه د سټرکچر سره تعلق لري، د سټرکچر خصوصیات زیات ضروري دي. یو تیمیټیک چې کوم دي که نه، یعنی ستا یو فکر دی، یو مسله ده، یو ایشو ده، یو ډېر فلسفیانه خیال دی، نو هغه ته په هر سنس کې بیانولی شي. ایون چې په نثري اصنافو کې په افسانه په تکل په کوم کوم سیس کې بیانولی شي، دغه شان ته دغه خپل فلسفیانه فکر یا تیمیټیک چې څومره ستا بنیادي نکتې دي، هغه ته په منظوم اصنافو کې په غزل کې ویلی شي، په بل یو منظوم سنس کې ویلی شي. خصوصیاتو باندې توجه پکار ده چې د سټرکچر وي، او بیا هغه چې کوم دی د نثر طرف ته بوزي د هغې بل خصوصیات بیان کړ، د نظم طرف ته چې بوزي دا دې بیل خصوصیات بیان کړ. نو اوس په دې کومه باس کوم کنه، دا بیا خپل کې ګډوډیږي، او د نفرم لستونکي او په نفرم پوهېدونکي د کنفیوز کیږي، هغه د سبب ښکار کیږي.
ډاکټر صاحب، زما په پروګرام کې 15-16 منټه پاتې دي، او زه به غواړم چې اختتامي کلماتو لپاره هم ایکول یا یو شان ټایم تاسو دواړو ملمنو درکمه. خو دینو مخکې تاسو دواړو چې په کوم خبره اتفاق کو پای کې، زه یو درېمګړی رائے چې دا هغه اظهار ضروري کول غواړم. هغه دادا چې په کوم سره کې یا کرخه کې ریدم وي، بهر وي، وزن وي، تھیم وي، بیان وي، ابلاغ وي، هغه نظم وي، هغه شاعری ده. خو کدی شي هغه اعلی شاعری نه وي، هغه ډیر اعلی شاعری نه وي، هغه عام شاعری وي یا کمزور شاعری وي، خو ځینې خلک دا فکر هم کوي او دې باندې ځینې خلکو اتفاق دی. بیا هم ستاسو دواړو رائے ته زه ډېر د احترام په نظر ګورم. سمیدون ارمان، سمیدون صاحب، زه غواړم چې د آخري درې منټه، یوازې درې منټه دینه مخکې نه، په دې کې تاسو خپل اختتامي بیان ورکړئ په دې موضوع باندې، په دې فضای دې چې زه سوال وکم، پروګرام به ختمو.
ډیر مننه. ما خیال دا دی چې مونږ خو بحث ډیر نتیجه خیز ځای ته راورسېدو، او په دې باندې د ډاکټر صاحب خبره تقریبا دیږي کې ودرېدله چې یاره دغه کنفیوز کیږي لوستونکي، کنفیوز کیږي. دا زما خیال دی دغه اخیری خبره وه، نو په دې بنیاد باندې لږ نور وضاحت پکار دی. نو دا خبره بالکل ټیکم ده، خو زه دا وایم چې لکه څنګه په تکل او په خاکه کې زمونږ بازی لوستونکي سره، چې زمونږ ډاکټر صاحب هم را سره اومني چې په تکل او په خاکه کې اکثر ډیر تکړه محققین هم هغه فرق کې ګډوډ شي یا کنفیوز شي. نو زه دا وایم چې لکه د تیماتیک فیچر چې دلته کم دی، یعنی د نثرم د نظمیت چې کم عناصر دي، لکه تکرار دی، انټر ټیکچوئلټی دا، ریپیټیشن دی، لیټریشن دی، دا ټول فارمل فیچر دي. دا په دې کې شته دی، بیا د نظمیت په دې کې شته دی، د نظم کلی حیثیت په دې کې شته دی. هغه دغه هغه پیټرن چې کوم دی، هغه پیراګراف نه دی بلکې د آزاد نظم دی، او جملې چې کوم دی نو هغه د مصرو په شکل کې نه دي، د سطرونو په شکل کې دي، او لفظي یا صوتیاتي آهنګ په کې د عروضو نه بغیر قائم دی. دا تمام فیچرز د دې د نظم شو، او د نثر په حواله د فارمل فیچر، او د نثر په حواله باندې چې یاره په نثر کې د دې هغه شکل مخې ته راځي، نو په دغه بنیاد باندې یعنی دا متضاد ثابت نه شو، بلکې د دواړو فیچر دې په ځان کې را ونغښتل. نو د ترسو پورې چې دا خبره شوه چې یاره کنفیوز کیږي به، نو هغه خو داسې به نه کنفیوز کیږي چې لکه مونږ سره موارا نظم دی، د هغې تړلی پیکشن دی، هغه پیکشن معلوم دی، مونږ سره آزاد نظم دی، هغه معلوم دی چې پای کې وزن شته دی، خو بهرونه مختلف دي. دلته بالکل د سره بهر نشته دی، سترونه دي، او بنیاد چې کم دی نو هغه د نظم په نیت دی، او د نظم په کلی جوړښت او ساخت باندې
یو اخري
ما خیال دی چې
یو اخري منټ
جی ها زما خیال دا دی چې لکه لوستونکو تبا چې کله د دې تخلیقي او تنقیدی برخه نور زیات شي تنقیدی لیکونه په دې باندې او تخلیقیت چې په دې کې زیات نه زیات وشي نو دا یو ستونزه به هم وخت سره ختم شي.
حنیف خلیل صاحب تاسو سره آخري 3 منټې د خپل اختتامي کلمات به تاسو موایې په ځای دې چې سوال وکم.
اوبزه ما دا مختصر دا یم چې ارمان سے کم خبر ہوئی کہ دا تھیمیٹک حوالے سر سٹرکچرل حوالے سر نو کردے رہا دا پورے آغا واضح دی البتہ گورا کمزور ہے تاکہ دیوی چی دی یو خبر داو موکا چی آزاد نظم غندی فارمیٹ کی نکلی شی یعنی آغا پا کاغذ بائن دے نکلو ندی دا سرگندول غوری چی دو کی دا نظمیت رنگ دی نو دا دیر آغا کمزوری دا پا وینا کم چی دی ہوئی نو هغه کې باندې د بي پرسپیکټس پاس کې کور کول کوشش کړي چې دا نظم دې دا برخه ده نظم به د نسخ ده زما مقصد دا دی چې یو خو په دې د بي پرسپیکټچر او په ماهیت غور وکړ دي تدې کې اضافي وکړ دي په دې خصوصیات باندې نظر ثاني وکړ دا بل خبره ده چې زه هم په خپل زور موقف قائم یم چې دا نفرم ټکي چې دې په دې باندې نظر ثاني کوشي غور وشي نو کې دې چې هغه زده کوم اشکالات ته اشاره کوم کې دې شاغه هم ختم شي او اخیری خبره ودو کوم چې ما د نصری شاعر سمره سيزونه کتلې دي د نصرم په نوم باندې نو زه دا اعتراف کوم چې د ارمان صاحب نصری شاعر زما متاثر کړم او خو دې کې چې او نور د نصرم لیکونکي یا د نصری شعر لیکونکي هم دا عمره دت د عمره فکر د عمره
ستاسو د خوشبینۍ د آخري کلمې د مام خوښ شوې او زه ستاسو د دواړو په اجازه د دې بحث یا مکالمې اختتام په د پښتو ژبې تر ټولو عظیم نابغه شاعر چې زیاتره پښتانه محققین په مطابق دي خوشحال خان خټک ته د تر ټولو عظیم نابغه خوشحال ویل کی هغه شاعر ویل کی دا په دې دوه مصرو باندې کوم ستاسو د دواړو د مکالمې په رڼا کې دا ماته را دیږي. بندوبست د کائنات شي په خبرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو او لیو دریا بخیجی فرق ډیر دی لیو دریا بخیجی فرق ډیر دی که نظر کړي د دریا په ملغلرو. محترم حنیف خلیل صاحب محترم سمیدین ارمان صاحب د زړه د تعالی تاسو مننه کوم چې ماتمو وخت را کو په دې موضوع باندې مو علمانه بحث کو تاسو دوړ یو جهان مننه
ډیر مننه.
ګران اردوونکو هم دا د نوروزی پروګرام واشنگتن ټو خیبر وز د نظر پروګرام کوربه رحمان بندره اخلاق اجازه خپل خیال ساتای
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
هیرې نکړئ.